سلام، سهار مو په خیر دی. ازادي راډیو د نننۍ خبرونو فایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکیل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته له سلو زیات افغانان بې محاکمې وژل شوي.
د اګست له میاشتې تر نومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د افغانۍ له رالوېدو سره د بیو د لوړېدو له کبله د خوستوالو شکایت:
والا مو خو هغه وخواستې وریجې به وخواستې، مای به وخواستې، غله به وخواستم. دلته چې افغانۍ مو روړه، افغانۍ ډېر سر خوړلی ده.
او نور مطالب په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه پور کوي، چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. ښاغلی فیری وویل اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه زیاتوي چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 9 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 30 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نوی کېږي، سیسټمونه مو بندېږي د اوس وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلی حقمل وویل تېره اونۍ د دولتي کارکوونکو پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 80,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارو له چارواکو سره وکتل. د هغه خبر له مخې چې بختر دولتي خبري اژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغوی ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د لوی مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کوم مستقلې سرچینې هم د هغه رد څرګندېدل نه دي تایید کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پاوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تیر کال دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي وو. د سوریې حکومت چې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونې کیمیاوي حملې تورن شوی، د روسیې د فشارونو په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنونشن سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی وو. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویبلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکی په 18 کاله بند محکوم کړی دی. متحدي ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ تنه چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 133 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس د محاکمو په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل کیږي. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبیریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي دي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې ساري درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د لیندۍ څلورویشتمه نیټه ده چې د 2021 کال د ډسمبر له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو او د هم لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د ړنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شوویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بېرحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې تعقیب کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یوه هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللي چې د تیر حکومت د ړنګېدو پر مهال په افغانستان کې پیښ شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له 100 زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن پیژندل شوي دي. اجمل انت د موضوع نور جزئیات اوروي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې، د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالي ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راوروسته یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible da gast la miashti tar November puri mung tar sulu siyato pokhani o amniti swakuno aw aw kasano che pokhani hukumat sara tadli wo da bajne bawari turuna tar la sakadi di da de bajno sakha lak tar laga da dwa aw ya bajno sabab taliban ganal shwidi da sano bajal shwo kasano jasaduna pa sarganda anandari ta ikhudal shwi.
Several cases the bodies were publicly displayed.
د بشري حقوقو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت لکبله د ډیرو افغانانو په منځ کې ویره و اندېښنه خبره شوې ده. ندال نشیف زیاته کړې چې د اګست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبريالان هم په افغانستان کې وشل شوي. نوموړي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د 95 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا ریپورت رد کړ. دا طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیقه زاده رډیو ته وویل د دوی حکومت د بخښنې فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې سوي او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته سوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې سوي وي. د افغانستان د اسلامي امارت په مجاهدینو پورې هغه هیڅ اړه نه لري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم خبرې وکړې. ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوي دي. د طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ له سره پیل کړې. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوي او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړی دي چې دا د طالبان لخوا خبرې شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د په وینا ډېری کمې پیښې منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د دې شورا مرستیال وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکارۍ د زیاتېدو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونۍ غونډه کې وویل شول چې ملګرو ملتونو داسې باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اجمل اند اوروي.
له برتانیا خبرېدونکو ګارډن ورسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتیاي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتیاي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګارډین په وینا روغتیاي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتیاي کارکونکو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او په شته روغتیاي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګارډن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي یوه نهیلې افغانه مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د 104 ډالرو په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورسپانې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلې افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوي دي. د ورسپانې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه یې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب یې په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زېږېدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د 104 امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ، ځکه دوی نه شوه کولی چې دا نور ماشومان په نس ماړه وساتي. سیف د چلډرن په یو رپورټ کې وړاندوینه کړې که د افغانستان د اقتصاد د ژغورنې لپاره چټک اقدامات ونه شي د 2022 میلادي کال تر نمایي پورې به تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرخې لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډېره کمزوره شوې پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده او 115 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته یو څلور شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یوه ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بېلابېلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یوه بیان کې وویل چې په تېرو څو ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس چې کوم راهکارونه مثبت ثابت شوي دي تر اوسه پورې، دا مو د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبیک ووایي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
قاغلی حضرت زی دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د ځینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې د له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خائنین وشمیرل شي او د ملي خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په وروستیو څو ورځو کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره د خوست په ګډون په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. سوداګر او دکاندران وایي دوی له بهره توکي په ډالر واردوي، نو چې د ډالر ارزښت لوړېږي ورسره د توکو بیې هم لوړېږي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات لپاره یو اساسي میکانیزم جوړ کړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالر د بیې په لوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیساري کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دکانداران او پانګوال وایي دوی له بهره خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالر واردوي او بیا یې د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکي محمد کمال آزاد راډیو ته وویل د ډالر پر وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
خواسته وریجه بو، خواسته مای بو، خواسته غلا بو، خواسته کور کې بس مشکل وو. دلته چې افغانۍ مرو وړه افغانۍ ډېر سره خوړلای دی، نیم په نیمه چک شي دی رټونه د دغ ډالر له سره ډالر موږ څه کا وړه درو زره ته ورسه ته اله سو کیلو په ابشکا ول په خدای یو سو د کپسو د مسلمانانو رټونه ډېر کې ماته شي دی.
بلوري ته د خوس خر دکانداران وایي د ډالر د نرخ په لوړېدو سره دوی هم د ستونزو سره مخامخ شوي او نشي کولای ستري سودا یو کی.
نشي دلاده خوس بازار کې د غلې منډې کې دکان لرم. دلته کوم جنسونه د ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سوغن سودا سره هر سوال یې غاټه سودا کنه چې پټه نه وي هغه دا چې سنه میګ ډالر ته جګیږي ټیګي کوم سودا وکړو ډالر ته جګ شي دلته حال کا توان دی کټوټ شي دلته بیا غو توان دی. مو مثلا یو پیراغنه شو ورکوله جینس نیمرت نه مداهله ده چې د ډالر په مورید یو څه کمیسون چې جوړږي چې ډالر راکوس کی.
دکاندار پیر نواب جان وایي د افغانۍ د نرخ بې ثباتۍ دوی مجبوروي چې خپل دوکانونه وتړي.
افغانۍ په اتلس سوه کې وخلی چې دې رسوي دلته بیا اوله سوه ته روغلی وي چې بیا په اوله سوه کې وخلی چې بیا لري بیا شپږ سوه ته روغلی وي. میږ دې ته مجبور کړی چې مثال د دکانونه میږ باندې کی ځکه چې سودو چې میږ ولته په افغانۍ ویر کې افغانۍ هلته چې میږ رسوي په میږ نه ټیټه شوې وي.
د افغانۍ د ثبات لارې چارې کومې دي او څنګه کېدلی شي د خلکو سره د شته اندېښنو کچه راټیټه شي؟ په خوست کې د صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله ورین وایي دولت، سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د دې پروګرام په وروستیو برخو کې شیبه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د استخباراتو وزیر له د پاوز له راډیو سره په مرکه کې ویل اسرائیل نشي کولای په خپل شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. د بیلاروس یوې محکمې یو شمېر ویبلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنۍ مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا